told me, babe, someday these will be the good old days. All the love you forget, and all these reckless nights you regret. Someday soon your whole life's gonna change. You'll miss the magic of these good old days.
I was thinking about the band. I was thinking about the fans. We were underground, loading merch in that 12-passenger van. In a small club in Minnesota, and the snow outside of First Ave. I just wanted my name in the star. Now look at where we at, still growing up. Still growing up. I would lay in my bed and dream about what I'd become. Couldn't wait to get older. Couldn't wait to be some. Now that I'm here, wishing I was still young. Those good old days.
I wish somebody would've told me, babe.
Wish I didn't drink all of that glass first. Wish I made it to homecoming. Got up the courage to ask her. Wish I would've gotten out of my show. Wish I put the bottle back on that shelf. Wish I wouldn't have worried about what other people thought and felt comfortable with myself. Rooftop open and the stars above. Moment frozen, sneaking out and falling in love. Me, you, and that futon. We just begun. On the grass dreaming, figuring out who I was.
I wish somebody would have told me, babe, that someday these would be the good.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو ریدونکو، د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د پاکستانی چرواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی. شاغلی خلیل زاد اسلام آباد ته لروانی دو مخ کې په کابل کې د سیمایزو رسنوی سره په مرکو کې د افغان حکومت لخوا د سولې د خبرو لپاره د یو صلاحیت لرونکو پلاوی په نه ټاکلو خواشینی ښودلې ده. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ رالېږلی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې اسلام آباد ته د زلمی خلیل زاد د سفر او دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي او د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالې میرمن تحمینه جنجوا سره د کتنو په اړه ویلي چې په دې کتنو کې په قطر کې د ښاغلي خلیل زاد په مشرۍ د امریکي پلاوي او طالبان له اساسو سره د شو خبرو او بین الافغاني خبرو د پیل لپاره روانو هڅو په اړه خبرې شوې دي. پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایند محمد فیصل خبرګان ته دغه کتنو په حق له معلوماتو دوه ورکولو په محل ویل چې شاه محمود قریشي زلمی خلیل زاد ته د سولې له هڅو د پاکستان د بلاتر پاړه بیا ډاډ ورکړی دی.
د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د ښاغلي خلیل زاد د سولې له هڅو ستاینه وکړه چې د سولې د بهیر په اړه یې د پاکستان ژمنه یو ځل بیا تکرار کړه او وی ویل چې بین الافغاني خبرې د پخلاینې د بهیر یو اساسي جز و.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ویل چې پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګیدو لپاره په دې هم ډیره هیله لري چې دا د اقتصادي او بشري انکشاف په برخو کې پاکستان د خپل لریلی په توګه ویني او دا ګڼي چې په افغانستان کې ثبات له ټینګیدو باندې خپلېغه دغه هیواد ته ګټه ورسیږي. د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي نن د جمعې په ورځ له کابل څخه اسلام آباد ته تللي. ښاغلي خلیل زاد اسلام آباد ته د تللو وړاندې د چهارشنبې په ورځ په ارکی د جمهور رئیس محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله، پخواني جمهور رئیس حامد کرزي او د یو شمېر پخوانیو مجاهدینو د مشرانو سره په یوه غونډه کې د سولې پر روانو هڅو خبرې کړې وې. زلمی خلیل زاد د شمشاد تلویزیون سره په مرکه کې د غونډې هدف د افغان حکومت لخوا د سولې خبرو لپاره د یو پراخه مرکشي پلاوي د جوړېدو په اړه د خپلې شپږ میاشتې وړاندې غوښتنې بیا تکرار وښود. ښاغلي خلیل زاد ویل چې طالبانو ملا عبدالغني برادر د خپل پلاوي مشر ټاکلی، خو هغه ویل چې په خواشینۍ سره افغان حکومت لا تر اوسه دغسې پلاوي په جوړېدلو موافقې ته نه دی رسېدلی. د افغانستان جمهور ریاست پارک کې د ښاغلي خلیل زاد سره د افغان حکومت د مشرانو او له حکومت بهر د سیاسي ډلو د مشرانو د کتنې په هکله ویلي چې دا غونډه د سولې د خبرو په اړه د سلام مشورو یوه غونډه وه چې دغسې نورې غونډې به هم په راتلونکي کې جوړې شي. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپو او د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد پوهان ودیر صافی د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ د سولې په مسله اختلاف د یو صلاحیت لرونکي مرکشي پلاوي د ټاکلو برخه کې یو خنډ ګڼي.
رهبریت په صورت عموم د اداره او مدیریت د دستګاه چې جمهور هم پکې شاملېږي، رئیس جمهور هم پکې شاملېږي، کابینه ټول او وزیران ټول پکې ملګری د دولتي دغه کار کوي دوی خپل په یو خبره یو فکر د طالبانو سره یو نظر باندې دی راټول شوی یو څه وای او بل بل څه وای
خاغلی خلیزاد د افغان حکومت لخوا د سولې مرکشي پلاوی د نه ټاکلو په اړه د خوښيني په داسې حال کې سرګند کړي چې ټاکل شوی د رواني میلادي میاشتې په 14 او 15 به د قطر په پایتخت دوحه کې د افغانستان د سیاسي مشرانو او نفوذ لرونکو شخصیتونو او د طالبانو د اساسو ترمنځ یو غونډه جوړه شي تر اوسه سرګند نه ده چې افغان حکومت په دې غونډه کې خپل استازی واسي او کنه خو د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي چې د مسکو په غونډه کې د افغانستان د سیاسي مشرانو د غونډې مشري کړې وه ویلي چې سیاسي مشران به د حکومت د لږ ګډون د پریکړې سره سره په دې دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړي دا غونډه د مسکو کانفرنس په دوام جوړیږي د مسکو کانفرنس د تیر کال په روسیو کې په روسیا کې د مشتو افغانانو د یوې ټولنې په نوښت جوړ شوی و د دوحه غونډه د قطر حکومت په مالي او تخنیکي ملاتړ جوړیږي
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مهیروي
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي په دې وروستیو وختو کې د میانمار د پوز او د راخین د اراکان د پوز ترمنز د جنگ په وخت کې د میانمار په شمالي ایالت راخین کې 40,000 ملکان مجبور کړی سو چې خپل کور او کلی پریږدي په دې باره کې خبريالي لیزا شلاین ل جنیو څخه رپورت لري
ملګرو ملتونو د میانمار پوز هم دغه راز ده د راخین په ایالت کې وسلوال جنگیالي وغندل چې د ملکانو په خلاف بیل تابیز حمله کوي ملګری ملتونو د ملکیانو د وژلو کورونو ته د وور اچولو بیل محاکمینه د بندي کولو د انسانانو د تختولو او د نورو سرغړونو په باره کې ورته باوري رپورټونه رسیدلې دي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو نتاقه رابینا شمداسانی وای د اپریل د میاشتې په 3 منیټه دوه نظامی هلیکاپټرو په ملکیانو چې پادای څراوله او د شولو په کرونده کې کار کاوه دزی وکړلې دا وایي په دغه حمله کې لږ تر لږه وتنه ملکیان وژل شلو او اتلس تنه نور ټپیان شلو شمداسانی خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
As the international community is taking steps towards accountability for crimes against civilians in previous years
په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه په تیرو کلونو کې د ملکیانو په خلاف د شوو جنایتونو د حساب کتاب کولو په باره کې اقدام کوي د میانمار پوځ بیا د خپلو ملکیانو په خلاف داسې حمله کوي چې ښایي د جنگي جنایتونو سره سر ولګوي د عافیت عواقب به مرګانی وي شمداسانی وای د دې هفته د حمله قربانیان د روهنګیا مسلمانانو مګر ا دې سرګند کړه چې درخین او چین په شاوخوا کې د بیلابیلو قومونو په خلکو باندې حمله شوې و د امریکا غږ ته ویلې درخین اراکان پاوز چې د میانمار د پاوز په خلاف جنگي درخین د بودایي ټولنې نه ځوانان استخداموي دا وایي دغه ډله او موضوعات د روهنګیا مسلمانانو نه فرق کوي شمداسانی ان بی وای
This is an armed group that was formed, I believe, almost a decade ago. And they've got their own grievances about...
دا یو وسلواله ډله ده او زه فکر کوم چې تقریبا لس کاله پخوا جوړه شوې ده. دوی د مناسبې حکومتوالۍ او د دوی د ټولنو سره د مرکزي حکومت د سلام مشورو د نه موجودیت په باره کې شکایت کوي. دوی اقتصادي شکایتونه هم لري. دوی په کلونو کلونو په حکومت کې له بیعدالتۍ نه کړاو ګالي. د ملګرو ملتونو نتاقه وای په عین سیمه کې د دوی شکایتونه د روهنګیا مسلمانانو بالکل فرق کوي له سیستماتیک تبعیض نه کړاو غالي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په جنگ کې شامل خوونه غواړي چې سمدستي خپل دښمنۍ پای ته ورسوي د ملکیانو د ژغورلو ډاډ ورکړي او بشري مرستو ته اجازه ورکړي چې د شمالي راخین ټولو سیمو ته ورسیږي
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي آشنا تلویزیون وګورئ
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ له مکسیکو سره د امریکا سرحد ته سفر کړی څو په هغه سیمه کې د جوړیدونکو دیوال کار وګوري نو موږ ورته دا پریکړه یو ورځ وروسته له هغه وکړه چې خبرداري ورکړ ک مکسیکو امریکا ته د غیر قانوني مهاجرو او د مخدره موادو د قاچاق مخه ونه نیسي د بل هغه هیواد سره پوله وتړي نور حال پر رپورٹ کې واوري.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ به نن جنوبی سرحد کې د کالیفورنیا کلکسیکو سیمې ته سفر وکړي تر څو د تازه لګول شوي پنجرو کار له نږدې وګوري. د پنجرې په جنوبی سرحد کې د دیوال د جوړېدو په هدف د جمهور رئیس ترامپ د پروژې یوه برخه ده. که څه هم د سرحد په دې برخه کې د پنجرو د جوړولو کار په 2009 کال کې پیل شوی و، خو کار یې سږ کال پای ته ورسید. جمهور رئیس ترامپ د کابو دوه اونیو رئیس د سرحد تړل کېدو خبرداری ورکوي، ځکه هغه وایي مکسیکو د غیر قانوني مهاجرو او د مخدراتو د قاچاق د درولو لپاره اقدام نه کوي. هغه تیره اونۍ د سرحد د تړل کېدو په اړه یقیني ښکاره کېده. جمهور رئیس ترامپ وویل
So there's a very good likelihood that I'll be closing the border. د دې ډېر ښه احتمال شته چې زه په راتلونکي اونۍ کې سرحد وتړم او زه په دې کار کې هیڅ ستونزه نه لرم.
خو د جمهور رئیس دې خبرې سخت خبرګونونه هم پارولې دي، آن د دله خپل ګوند څخه هم. د سنا مشر مچ مکانل وویل چې دا ښه مفکوره نه ده.
دا پولې تړل به احتمالا زموږ د هیواد پر اقتصاد اغیزه ولري. زه هیله لرم چې موږ داسې کارونه ونه کړو.
د سپین ماڼۍ چارواکو هڅه وکړه چې امریکا ته د بې اسناده مهاجرینو د راتګ د مخنیوي لپاره لارې چارې ولټوي، خو د شاوخوا 1.1 میلیارد ډالر په ارزښت د محصولاتو او نورو خدماتو 500,000 قانوني کارګرانو، زده کوونکو، هټیوالو او تورستانو لپاره چې هره ورځ له سرحد څخه تیریږي لار پرانیزي. خو ډېری هغه خلک چې د امریکا مکسیکو سرحد ته نږدې اوسیږي د سرحد د تړل کېدو په اړه خبرداری د اندېښنې وړ دي. په تکساس کې د جمهوری غوښتونکو د ال پاسو د ګوند مشر ادولفو تلس وای
لا دوه اونۍ څخه به په کم وخت کې د محصولاتو تولید ودرېږي. هغه څه چې خلک پرې اتکال لري، کارګران به تنخوا وانخلي، ځکه د کار لپاره به څه نه وي. دا یوه ملي مسله ده او د امریکا لپاره ښه خبره نه ده.
د دغو غبرګونونو وروسته جمهور رئیس ترامپ د پولې د تړلو له ګواښه پر شا شو، خو ویل
So we will put tariffs on if they don't have
دا سرحد تړلو پرته یو ځینې شي چې کیدای شي پر هغه موټرو د تعرفو لګول دي چې امریکا ته داخليږي، او زه به دا کار وکړم. زه کومه لوبه نه کوم او د خلکو مخه نیسم. موږ به مکسیکو ته یو کال مهلت ورکړو.
د ترامپ د راوی چې په سرحد کې د کډوالۍ کړکیچ موجود دی. سپینه ماڼۍ تیرونه اعلان کړ چې پر ګواتیمالا، هندوراس او ال سوردور هیوادونو به 450 میلیون ډالر مرسته بند کړي، کوم چې د دغو هیوادونو امریکا ته غیر قانوني کډوال رسی. ګالی رانا نورستانی، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات تر لاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنوریدونکو، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ناتو غړو هیوادونو ته د پنځشنبه په ورځ وویل چې دغه سازمان باید د رامنځته سوو ګواښونو په وړاندې خپل لاره بدل کړي. پامپیو د روسیې تیری او د چین ستراتیژیکه سیالي په ګوته کړه او د ناتو متحدینو ته یې خبرداری ورکړ که د چین د سیستمونو د تامین شبکې د دوی په شبکو کې دننه فعالیت وکړي، نو امریکا به ونسي کړی چې له هغوی معلومات په ښه ډول شریک کړي.
دا اویا کلونو راهیسې د ناتو اساسي تمرکز پر هغه پوځي ګواښو چې شوروي اتحاد او بیا روسیې پېښ کړی و. خو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د نویو راپورته شویو ګواښونو په اړه خبرداری ورکړ او په دې لړ کې یې چین ته ګوته ونیوله. هغه وویل چې امریکا د ښو تولیداتو او افکارو له لارې د یوې عادلانه سوداګرۍ په برخه کې سیالي کولی شي، خو څرګنده یې کړه چې چین او د هغه هیواد لوی مخابراتي شرکتونه دا کار نه کوي.
and offers you goods that are well below market
کله چې یو د راپورته شي او تاسو ته داسې تولیدات وړاندې کوي چې د مارکیټ له کچې څخه خورا ټیټ وي، نو تاسو باید پوښتنه وکړئ چې آیا تر شا یې کومه لوبه ده. د دې وجه څه ده چې دغه هیواد یوه داسې معامله وړاندې کوي چې واقعیت نه لري خو ښه معلومیږي.
دا جمهوري ریاست مرستیال مایک پینس چې د هغه له خبرې سره یې توافق درلود وویل اروپایي متحدین باید هره ورځ د چین له اسانو پیسو سره مبارزه وکړي.
China's expanding influence will necessarily demand more of America's attention and resources.
د چین د خپریدونکو نفوذ په مقابل کې امریکا د اړتیا لري چې خپل پام او خپل منابع لا زیات کړي. په داسې حال کې چې موږ له غستونز سره مبارزه کوو، نو زموږ اروپایي متحدین د اړتیا لري چې زموږ د یووالي د قوت او دفاع لپاره زیات منابع وکاروي.
ځینې شنونکي وایي چین د ناټو لپاره د غوښ په توګه د روسیې ځای نه دی نیولی. دا ځکه چې روسیا د ناټو څو کوچنیو غړو ته یو ملموس پوځي ګواښ پیښوي، خو بیجینګ یو رښتینی اندېښنه رامنځته کړې ده. د بروکینګز د سیډنیز انسټیټیوټ جیمز کرچیک وای
سټ سرټنلی ټراینګ ټو ډیواید اند کانکر
دا هیواد بل شکه هڅه کوي چې درز واچوي او کنټرول ترلاسه کړي او د اروپا په وچه کې په یو ډول خپل اغیزه خپره کړي، خو په هغه ډول نه چې روسیه کړي ده. تاسو پوهیږئ چې روسیا د اروپا او امریکا په سیاست کې د اکولو د غلطو معلوماتو د خپرولو او سایبری جګړې له لارې مداخله کوي، او چین د روسیې په څیر او کچا ستراتیژي نه ده عملي کړې.
د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو ژمنه وکړه چې په راتلونکو لسیزو کې به دا رامنځته کیدونکو ګواښونو سره په همغږۍ کار وکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. دا استازو د مجلس د قضایي کمیټې مشر وای لوی څارنوال ویلیام بارته په کار ده چې د هغه خاص تحقیقاتي ټیم مشر رابرت مولر د هغه راپورټ خلاصه خبره کړي چې د مولر خپل ټیم تیار کړی و. د امریکا ژغ خبریال په دې باره کې دا راپورټ را لېږلې دي.
بار د څه باندې د 300 پاڼو د راپورټ څلور پاڼې خلاصه خبره کړې ده. د بار خلاصه وای مولر ا دې نتیجې ته رسیدلې ده چې نه ترامپ نه د هغه انتخاباتي ټیم د روسیې سره توتیا کړې وه چې کوشش کوو د 2014 کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو په نتیجو تاثیر او نفوذ وکړي. د بار په قول په داسې حال کې چې د مولر په راپورټ کې راغلی دی چې جمهور رئیس جرم نه دی کړی او تبرئه کړی هم نه دی. بار دا هم لیکلی دی چې د او د مرستیال راډ روسن ستین دا شواهد هم لاسته نه دی راوړي چې ګنې ترامپ په دې ګومان سره چې کوشش یې کاوه تحقیقات واړوي جرم کړی دی. مګر د مطبوعاتو د پنجشنبه د ورځې رپورټونو داسې نښې نښانې څرګندې کړې وې چې د مولر د ټیم ځینې غړي د بار له خلاصې نه خوشاله نه وو، ځکه چې د مطبوعاتو رپورټونه وایي دوی فکر کوي د مولر تحقیقات ترامپ ته زیات تاوان اړوي په نسبت د بار چې کانګرس او عوام قانع کړي. د قضایی کمیټې مشر ډیموکرات غړی جیری ندلر د پنځشنبه په ورځ ویلې د مطبوعاتو راپورټونو په دې ضرورت باندې ټینګار کوي چې بارته په کار ده چې کانګرس ته د مولر راپورټ څرګند کړي او ځینې نمونې عوامو ته واضح کړي. د استازو د مجلس د قضایی کمیټې مشر جیری ندلر خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
As the Attorney General of the United States, he ought to be in favor of what he says is in favor, which is full transparency, and release the reports and the underlying documents. That's imperative.
د فکر کاوه د امریکا د لوی څارنوال په هیڅ د هغه څه طرفدار وي چې دی ورته بشپړ شفافیت وي او راپورټونه خپاره کړي او په دغه اسنادو باندې ټینګار وکړي چې ډیر ضرور دی، هیڅ شی به د دې ځای ونه نیسي. ندلر د مطبوعاتو د راپورټونو د خبرېدو نه وروسته یو لیک بارته واستوه چې د مولر د ټیم دغه خلاصه په عاجله توګه تیار کړي چې داسې نښې نښانې ورنه څرګند شوې دي چې بار د خپلې خلاصې په طرفداري سترګې پټې کړي دي. ندلر په خپل لیک کې وویل څومره چې زر ممکن وي هغومره زر د عوامو خلکو ته خپور کړي. د ویلې ابي لزانډا د دغه خلاصو خبرول به د امریکا خلکو ته اجازه ورکړي چې په خپل په واقعیتونو باندې قضاوت وکړي. په داسې حال کې چې ترامپ د مولر په راپورټ ټینګار کوي چې د بار په خلاصه ولاړ په بشپړ ډول د تبرئه کوي، نو ځینې جمهوري غوښتونکو وایي نور دی ورنه لاس واخلي او ډېر دیموکراتان قانع نه دي، په خاصه توګه کله چې مول رویلی در ترامپ تبره کولی نشی. داستازو دو مجلس کمیتی در چرشنبه پورس پا گونده اساس ره ورکره چه ندلر تا اجازه ورکره چه بش پر رپورت او همدغ راز طول حق شواهج چه دور نکار آخسته ده و خودل شی. بار در پانشنبه پورس در پل حق چلنج ندفاع وکره چه در مول در رپورت سره کرده ده. دشمن وکره چه چوم را ممکن وی حاغوم را با دغ رپورت خپور کری او زیت کرده چه پا دغ سنت که در منصفه حیات سری مواد هم شته. د عدلی وزارت ویلی د مولر د ټیم سره په ګډه کار کوي چې پریکړه وکړي چې د دغه رپورت کومې برخې عوام لیدل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
روغتیایي مسؤلین وایي چې په خوست کې د نری رنځ د ناروغۍ په اړه د خلکو پوهاوی مخ په ډیرېدو دی او له دې کبله صحي مرکزونو ته په دغه ناروغۍ د اخته کسانو مراجعه زیاته سوې ده. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمي له خوسته رپورټ را لېږلی.
په خوست کې د توبرکلوز د کنټرول مرکز د مسؤل په وینا د توبرکلوز په اړه د خلکو د پوهاوي کچه لوړه شوې او پر همدې اساس صحي مرکزونو ته په دې ناروغۍ د اخته کسانو مراجعه هم زیاته شوې. ډاکټر شاه محمود منګل آشنا راډیو ته وویل چې په کال 1419 مریض یې 1353 مثبتې پیښې ثبت کړې وې، خو تیر 1399 مریض کال 1026 مثبتې پیښې ثبت کړې چې دا د وړم کال په پرتله 40% زیاتوالی ښیي.
د نری رنځ ټولو پیښې په تیر کال کې مو ټوټل 390 د نری رنځ ناروغۍ تشخیص او تداوی لاندې نیولې دي چې د دې له جملې څخه 1995 بلغم مثبت، 1340 بلغم منفی پیښې او 218 د سږو څخه د باندې پیښې کشف شوې دي او 3 ناروغان داسې وو چې پخوا یې نیمګړی تداوی کړی و او بیرته بیا مثبت شوي دي.
د نوموړي په وینا له دې کبله چې په سیل ناروغۍ یو شمېر اخته کسان د شرم له وجې خپل ناروغي پټه ساتي، صحي مرکزونو ته مراجعه نه کوي، خو زیاتوي چې په دې وروستیو کې په دې برخه کې عامه پوهاوی لا پراخیږي.
موږ چې څومره زیاتر کشف کو غوښتو دا په دا معنا نه ده چې توبرکلوز جوړ شوی دی. مګ دا په دمانندو چې مګ توبرکلوز مریضون او د خلکو ته په هوای شوې دي په شوې دي چې توبرکلوز د تداوی او د علاج وړ ناروغي ده.
د شمیرو له مخې د محل د خوست په مرکز ولسوالیو کې د سیل یا د نری رنځ ناروغۍ د تشخیص 15 روغتیایي مرکزونه فعال دي. د توبرکلوز د تشخیص مرکزی روغتیایي مرکز د لابراتوار د څانګې مسؤل ډاکټر محمد ولی وایي چې په منځنۍ کچه هر ورځ 50 شکمن ناروغان د معایناتو لپاره ورځي. د د په وینا د شمیر کال تر بل مخ پر ډیرې دودای
عاملین چې دی هغه په ډیر هغه کې وسیږي، لکه په غواو کې وسیږي، په تیوریا مرغیو کې وسیږي، فرزان په میګکو کې وسیږي. دین علاوه یو شکل افریقا شکل د چې افریقانو سټاپ تیاری په شمالي افریقا کې بل نو چې دا په انسانانو کې وسیږي. دا چې انسانانو کې وسیږي دا د تبرکلوز عامل په زیاته په صدای سره دای ډیر عامل لا.
په عیني وخت کې د پکتیا د عامه روغتیا رئیس ډاکټر ولایت خان احمدزی وایي چې په ګردیز کې د سیل د تشخیص ځانګړی مرکز تازه پرانیستی چې د زون په کچه باندې توبرکلوز ناروغانو ته خدمات ولري. نوموړي وویل دغه صحي مرکز چې 15 میلیون افغانۍ لګښت پرې شوی د توبرکلوز د جن اکسپرت ترڅنګ د ایچ آی وی، مایکروبایولوژي، الیزا او ځینو نورو برخو کې هم د معایناتو اسانتیاوې لري.
دا ډیره مهمه یو غټه ستونزه ده. موږ دپاره باید موږ ډیر کوشش وکړو چې تر څو پورې توبرکلوز کنټرول کو او له منځه یې ویشو او خپلو ناروغانو موږ په خص صورت باندې تداوی کړو.
د روغتیا پالانو په وینا په نری رنځ اخته انسان اړ دی چې د ناروغۍ د درملنې لپاره پوره شپږ میاشتې د ډاکټر په لارښوونې دوا درمل وخوري او دغه راز د کورنۍ له نورو غړو هم ځان لري وساتي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 3.15.
څو کاله مخکې قندوز کې په کم شمیر خلک په هیروین او نورو نشه یي موادو عادت وو. معتادین د سړکونو پر غاړو او ښار کې نه لیدل کېدل، خو اوس د قندوز د ښار د سړکونو پر غاړو هم ډله ډله معتادین پراته وي. قندوز کې د معتادینو لپاره 50 بستره روغتون جوړ شوی دی، خو مراجعین تر هغې زیات دي او د دغه روغتون ظرفیت کم دی. د معتادینو د روغتون رئیس ډاکټر عبدالقدوس میاخیل وای
کله چې ماته یو بی وزل اتلس کلن ټیټ روغت کس مراجعه کوي ظاهران پات کېږم ته سره څه وکړم موږ یو ډېره ساده لار ورته جوړه کړې چې هغه غواړو په فامیلونو کې په کورنیو کې تداوي کړو یو ټیم لرو سیار هغه ورلیږو اما بعضن داسې حالات سره مخامخ کېږو چې یو کس د امام صاحب نه راځي یا یو کس د چاردرې نه راځي د یولس لرې ځي نه راځي چې هغه په دې ښار کې ژوند نه کوي زموږ ټیم هلته نه شي ورتللی نو موږ په مشکل سره مخامخ کېږو اکثرا په هر هفته کې خزینه یې دلته مراجعه کوي او موږ خپل معذرت ورته وړاندې کوو چې موږ نشو کولی تاسو ته کومک وکولی چې امکانات د خزینه لپاره نه لرو
د قندوز اوسیدونکي وایي چې باید دغه روغتون کې د ښځو او ماشومانو لپاره بسترونه زیات شي اوس د قندوز خلک هم د معتادینو د زیاتوالي له امله له ستونزو سره مخ دي د قندوز د ولایتي شورا غړی صفی الله میری وایي چې باید د معتادینو د درملنې روغتون ظرفیت لوړ شي
من غواړم چې دا شفخانه دلته سات بستر سي او که سات بستر نشي چې هغه معتادین راځي دلته ثبت نام کوي چې سلویک ورځې بعد هغه ته نوبت رسیږي یعنی تاسو ډېر زره په ځای د سلویک ورځې کې کوي شاید هغه آخري معتاد ته شل کاله بعد هم نوبت ونه رسیږي
د مخدره موادو پر ضد د مبارزې رئیس عبدالبصیر مرشد وایي چې په قندوز کې د مخدره موادو کښت صفر دی خو په دې وروستیو دریو کالو کې د معتادینو شمیر زیات شوی دی
تخمینا به 3000 معتادین در ولایت قندوز میرسه امکان داره کې اگر ارقام دقیق
شو 3000 بیشتر و قندوز کې د معتادینو شمیر تقریبا 1500 ته رسیدي خو دا ارقام دقیق نه دي که دقیق شي ممکن تر 3000 پورې ورسیږي او یا هم تر دې زیات شي د خار اوسیدونکو هم وایي چې د معتادینو موجودیت عام خلک لستونزو سره مخ کړي دي
په دې ورسته کې د معتادینو شمیر په قندوز کې زخت زیات ډیر شوی دی دولت څخه مو هیله ده چې اول خو دوی ته د کار زمينه برابره کړي ترڅو یو ځوان په کار باندې وي هیڅ ډول عمل د مخ نه راړوي خو اوس چې زمير زخت زیات دی ضرور ده چې اوس د دې درملنه کې کوټلې ګمونه پورته کړي
این اواخر همی پودریا بیخی زیاد شده و حتی در خانه های مردم می دراین که اجناس قیمتی را از پیششان می بره و کسی که در راه تیر می شده 15 نفر بالایشان می شه پیسیشان و حتی موبایلشان که در پیششان است از پیششان می گیره
د قندوز د پولیس وایان انعام الدین رحمانی د مانی چې د معتادینو لخوا د خلکو شکایتونه زیات شوې دي او په دغه خار کې اکثر جنایي جرمونو کې په هیروینو اخته کسان لاس لري ګلرین نیزمن امریکا غاګشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو زموج نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده هیر مونږ سه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خو اوس د تاریخ خبرونه همکاران حاضر دي په لاندې وخت کې بخپله خبرونه تاسو ته ووروي تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ